خو په سلو کې 22 نورو ویلي چې کدلې سي تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثر او پلرونو د شونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لونو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقعه کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزې په وخت کې کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلېږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وهي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دی سي اسراف وسي. به هغه کس دی قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دی سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې د پلی به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو ده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون پر رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته پا په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په کاپیسا کې د ریګي روان په خصوصیاتو پوهیږئ؟
ریګ یو وخت په یو ځای کې وي، بیا بل وخت خلک ورځي بل ځای ته وي.
ریګي روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتو شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو ارتګي په سترګو ورته ګوري.
او مسلو کسانو د دې لپاره چې د سیمه ته ګرځندویان جذب کړي سکړي دي.
لومړی کار دا کړی دی چې اوس د یوې حاکې لپاره چې ریګروان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معنی برخې د خوا باید دغه ته شامل شي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې ولې د سیمه ته ریګروان وایي، بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګروان ته د کومو هدفونو لپاره ځي، په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملکیا مو کړئ.
قدرمن دوستانو، په افغانستان کې اکثره داسې سیمشته چې داخلي او بهرني کسانې ننداري ته ورځي، پاک لای چړنی کوي او آثار باندې لیکي. یو شمیر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیړو شګو پوښلې ده. کله چې یادې تپې باندې لمر ولګېږي، د زیړې طلا په څیر ځلېږي. یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي. که چیرې دا شګه لرو سیمو ته انتقال شي، بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي. له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي. د ریګ روان د تپې د تاریخ په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسدالله پورفیز وایي،
در همون منطقه مردمانه که زندگی میکردن متوجه دیگر
کم کسان چې په همغه سیمه کې اوسېدل دې ته پام شو چې د ریګ روان د سیمه شګه په حرکت کې ده. خای له قرنونو را پدې خوار یاد ریګ په حرکت کې وي. دا چې ولی د ریګ روان د سیمه ریګ په یو ځای کې نه پاتې کیږي،